د ماسپخین دوه بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د مازیګر تر او بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته ښه راغلاست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلی د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په راپورونو کې به واوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي وسلوالو په فاریاب ولایت کې د یو شمیر پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونه واوري. په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ډیپلوماتان وروستۍ اتومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او د اروپایي ټولنې رئیس نن اعلان وکړ چې د یورو زون مشران په قطعي اکثریت د یونان لپاره د دریم ځل مالی ضمانت په ورکولو او د په یورو ساحه کې د دغه هیواد پر ساتلو سرله شوي دي. قدرمن اوریدونکو، نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي د افغانستان کورنۍ خبرونه مرزیه احمد زی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. اجرایي رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې غندلي. او ولسی جرګه وایي وسلوالو مخالفینو تیره شپه دې ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د بانکداري د شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د مریوي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوسمهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. د افغان حکومت اجرایي رئیس په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې غندلي او ویلي دي د هغو کسانو پر وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې پلانوي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي خبر پاڼې د عبدالله له قوله لیکلي چې د دښمنانو دغه حملې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي. پرون په خوست ولایت کې په یوه انتحاري حمله کې 3 ملکي کسان د شپږو سرتیرو په شمول ووژل شول او دغه راز در سنه نور د 12 امنیتی سرتیرو په شمول ټپیان شول. هم درس د کاپیسا په تاګا پولیس ولې کې دیو ماین د انفجار لامل لسنه ملکی کسان ووژل شول او بو تنه نور ټپیان شول. په ولسی جرګه کې د فاریاب اساسي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه د ولایت کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دی. د ولایت د کورنیچر وزارت ویان صدیق صدیقي بیا وایي چې په فاریاب کې وسلوالو مخالفینو پاسون کوونکي وژلي، خو د وژل شوو کسانو کره شمېره ونه ښوده. په همدې حال کې د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان ګهریک د دغې سیمې سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازدیګر چې د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړي قطعې سرتیرو له سیمې شاتګ وکړ او دا مسله د دې سبب شوه چې ولسي سرتیري هم خپله روحیه له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. ښاغلی ګهریک زیاته کړه چې د استانا سیمه سلویخت کلی لري او د دغه سیمه سقوط د شیرین تاګاب خوجه سبز پوش او دولت آباد ولسوالۍ لګواخ سره مخامخوي. د کورنی خبرونه بهرنی خبرونه به زما همکار جناقا الگوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نیټې پورې د وی معاملې لپاره نږدې شوې خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنی چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل د دې ژمنه نشي کېدای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوې او تر هغې چې حل نشي نشو ویلای چې یو تړون ته رسیدلی یو. د چین د بهرنی چارو وزیر وانګ لی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال ویل د وی معاملې لپاره لپاره باید نور ځند ونه شي. د ایران خبری رسنیو د جمهور رئیس حسن روحانی له خولې د یکشنبه ورځ لیکلي و چې شامل اړخونه یوې معاملې ته نږدې شوي. ټاکل شوی چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو د بهرنیو چارو وزیران نن د وینا په خبرو کې حاضر شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون وویل د جولای د 13مې ټاکل شوې نیټه به نوره نه غځول کیږي. د ایران رسمي خبری رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ وسپورنې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت لري متحده ایالاتو ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن دی. نوموړی له یو کال راپدې خوا په ایران کې بندي دی او انقلابي محکمې د مئ او جون میاشتو کې د هغه په دوسیې غونډې جوړې کړې وې. که محکوم شي د لسو او شلو کلونو ترمنځ د بند سزا به ورته ورکړل شي. د اروپایي اتحادیې رئیس ډونالډ توسک نن اعلان وکړ چې د ایرو صاحب مشران له 1 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالی ضمانت پور کولو او ایرو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. توسک وویل د ایرو صاحب مشران په قاطع اکثریت سره په یو تړون سلا شول. ده وویل په دې تړون کې د یونان لپاره جدي بدلونونه او مالی ملاتړ راغلی. د اروپایي اتحادیې مشر زیاته کړه په دې پریکړې سره یونان ته د ایرو ساحه کې د پاتې کېدو فرصت ورکړ شو. د تړون جزئیات تر اوسه نه دي بړګه شوي. د روسیې د دفاع وزارت وایي نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 30 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول څلور پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو یې په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت وایان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 30 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه وو او عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ دي. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو لامل سمدستي نه ده څرګند شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او وروسته خبر دا چې عربي متحده اماراتو نن سهار هغه یو 13 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یوه ښوونکي وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تبعه ده د ابودابي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکومه شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 21 کلن غبرګولي زامن درلودل. علا الحاشمي د غراز په اماراتو کې د یوه مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بمې ښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅار شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زمون غاغله ازادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو د پولیسو پر پوستو بریټ کړی او د یو شمیر سرتیرو سرونه یې غوڅ کړی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو همکارۍ ته اړتیا ده. په دې اړه نظریات تقریبا ټول مثبت دي.
که چیرې دغه مملک وقت غواړي په افغانستان کې د موادو مخدرو تصدی په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته به څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د هلمند امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې دوی نه یوازې د وسلوالو مخالفینو پر ضد بلکې د جنایتکارو ډلو پر ضد هم په مبارزه کې ښکیل دي. په نورو موضوعاتو کې په فرا کې هندوانو او په کندوز کې غنمو سکال ښه حاصل کړی.
لپاره چې متواتر بارندگی وو چون زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکال حاصلات غنم ښی.
په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یو نوې برخه د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ سره یو ځای خپریږي. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 12 شپږنوي په ټول هیواد کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو پام وکړئ د دې خبرونې لومړی موضوع ته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه په دې ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړی دي. د استازو نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. دا چې په دې اړه اندېښنې څه دي او وکیلان څه غوښتنه لري په دې اړه د تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال اسدالله لودین د کابل په استودیو کې په مستقیمه اړیکه را سره دی. لودین صاحب
ډیر مننه. تکل صاحب سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. بلې پولیس جرګه کې د فاریاب استادو نن د فاریاب د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ویل چې د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې عملا جګړه روانه ده چې د ځینو ولسوالیو نمونه هم واخیستل چې په هغه کې پښتونکوټ، شیرین تګاب، دولت آباد او خواجه سبز پوش ولسوالۍ دي. په دې جرګه کې د فاریاب استاذ فوزیه روفي وویل چې تیر شپه دا د فاریاب ولایت سرپرست ولی لخوا خبر شو چې په دې ولسوالۍ کې شپږ پوستې د پولیسو د وسلوال مخالفانو لاس ته لوېدلې او دا ادعا کوي چې په دې پوستو کې شاوخوا شپېته پولیس موجود و چې د ټولو سرونه د وسلوال مخالفینو لخوا نه غوښت شوی دي. خدای چې د فوزی روفي لنډ خبرې وورو.
فعلا د فاریاب د شش ولسوالی جنگ است. دیروز عملا د سر سرک شورای دولت آباد تلا انخوی شش نفر از اردوی ملی شهید شد. دیشب ساعت 3:30 بجه شب سرپرست ولایت بر ما زنگ زد که نه مقامات دولتی نه وزیر دفاع و داخله هیچ کدام گوشی نمیگیره. چهار پستی ما در حالت سکوت مثل حادثه بدخشان مهمات بر ما نرسانه اینا را سر میبره. همون قضیه تطبیق شد. شش پست را کلش طالب گرفت و کلش سر بریده. تقریبا چهار پست هر پست 15 نفر 16 نفر نفر داشت کلش سر بریده.
لدی پراته د ولسی جرګې یو شمیر نور غړو هم د فاریاب د امنیتی وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. وی ویل چې حکومت باید هلته تازه دم سرتیری ولېږي ترڅو د فاریاب امنیتی وضعیت قابو کړي. دغه راز د وکیلانو اندېښنې د هیواد نور امنۍ په اړه باندې هم وي. په همدې حال کې د شیرین تګاب ولسوال سید لقمان ګهریاک هم ازادي رادیو ته تایید کړي چې د دې ولسوالۍ یو سیمه د استانی په نوم چې سلويخ کلی لري تیر شپه د وسلوال مخالفینو لاست لویدلی خو د شیرین تګاب ولسوال په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه موضوع څو شپې مخکې د کورونا چارو وزارت له ویان صدیق سره هم د ازادي رادیو لخوانه په یو خبري کانفرنس کې مطرح شوله. د کورونا چارو وزارت ویان صدیقي وایي چې وسلوالو مخالفینو تیر شپه د فاریاب په بیلابیلو ولسوالیو کې جګړه کړي او هغه کسانی وجلی چې هغوی عام وګړي وو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې وسله راخسته. یعنی صدیقي وایي چې وجل شوی کسان پولیس نه بلکې سیمایز پاتونکوونکي کسان دي. خو خاغلی صدیقي د وجل شوی کسانو دقیق ارقام معلوم نه کړل او ویل چې سیمه ته تازه دمي سرتیری استول شوی دي ترڅو د فاریاب امنیتی وضعیت کنټرول کړي. خاغلی صدیقي هم ویل چې دوه پوسټې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي خو په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل. بای دی ویم چې د فاریاب او د هیواد په یشمیر نور سیمو کې ناامنۍ په دې ورستیو کې زیاتې شوې دي او لدې وړاندې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې په ورته پیخه کې دیرس محلي پولیس د وسوال مخالفینو لخوا نه وژل شول او د ځینو سرونه پرې شول. وکیلان او د غراز عام وګړي د امنیت د ټینګښت په اړه اندېښمن دي او لدې مخکې خپل اجرایی رئیس او ولسمشر اشرف غنی هم ویلي چې دوی ته امنیتي وضعیت او سنای امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او هڅه کوي چې په دې برخه کې تغیرات راولي. خو ټول دا هغه څه دي چې عوامل د خودل کېږي چې ساکل امنیتي ځواکونه د ټول هیواد امنیتي چارې په خپل غاړه اخیستي. کله چې دا موضوع د ناتو او ایساف له چارواکو سره هم مطرح کیږي هغه عوامل دا خی چې ساکل د جګړې د زیاتېدو عوامل دا دی چې ائتلافي ځواکونه د جګړې په ډګر کې نشته. دغه راز داعش هم افغانستان ته راغلی او دوی د جګړې د اوګدېدو یا د جګړې د زیاتېدو بل دلیل دا خی چې وسلوال مخالفین غواړي چې د سولې په بهیر کې زیات امتیازات ترلاسه کړي.
بلې لودین سپټې ته زیاته مننه. هر اړخیز معلوماتو فقط غواړم یو ورستی پښتنه لاندې جواب کړي چې عموما په ولسی جرګه کې د بلا بلو ولایتونو استازي مختلف ادعاوي کوي. زوایم چې هغه ادعاوي خو په هر صورت ولې دغه د نن ورځې ادعا د فاریاب د وکیلانو فکر کوي چې څومره موثقه ده، ځکه چې کدا خبره صحیح وي، یعنی دا تخمین د دوی صحیح وي چې د شپېتوب شاوخوا کې سرتیرونه بسرونه غوڅ شوي وي، دا خو یوه لویه ملي پیښه ده. فکر کوي چې دا معلومات ډیر موثق دي او که بیا هم د نورو وختونو په شان شکونه به پکې وي.
که څه هم دا قضاوت یو څه ګران دی تکلسب چې وای چې رښتیا به هم په دې څلور وړو پوسټو کې چې د مخالفینو لاس تلویدلی 15 پولیس وو. خو دا هغه خبرې وي چې د فاریاب وکیل فوزی روفی ورته اشاره وکړه او میرمن روفی هم په خپل خبرو کې چې اوریدونکو هم اتمن پام کړی هلته د فاریاب د سرپرست ولی نقل قول وکړ. هغه وای راته د شپې 3 بجې زنګ ووهه چې وضعیت ډیر خراب دی، زه کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته ټلیفون کوم، څوک ټلیفون نه ځوابوي، وضعیت خراب دی. دغه دومره پوستې د مخالفینو لاس ته ولوېدلې او په دغه پوستو کې موجود پولیس ټول سرونه غوڅ شوي دي او وسلوال ترې سرونه غوڅ کړي دي. خو په دې اړه تر اوسه کورنۍ چارو وزارت او دغه راز نورو امنیتي ادارو او هلته د فاریاب محلي ادارو څنګه دی ویلي، خو وروسته به څرګند شي چې دغه ادعا څومره پر ځای ده او آیا د وژل شوو پولیسو او یا هم پاسون کوونکو شمیر همدا 18 تنه دی او کله د ناکامۍ زیات.
ډیر زیاته مننه. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریال اسد الله لودین و چې په فاریاب ولایت کې د لسګونو پولیسو د سرونو د غوڅېدو د ادعاو په اړه تفصیل اورو. د ولسی جرګې یو شمیر غړو ادعا کړي چې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو په حمله کې یو زیات شمیر پوستی د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې دي او وسلوالو د دوی د دې سرتیرو څخه سرونه غوڅ کړي دي. راپورونو ته دوام ورکو. د هلمند امنیه قومندان وایي چې په دې ولایت کې 15 ډلې د دولت پر وړاندې د دولتي ځواکونو پر وړاندې په جګړو کې ښکېلې دي. د هلمند امنیه قومندان چې په یو خبري غونډه کې خبري کولی وویل په دولت کې دننه هم داسې کړی شته چې حکومت د خپلو شخصي ګټو په خاطر تخریبوي. د په داسې حال کې ده چې په هلمند ولایت کې ناامنیو تر بل هر وخت زیات زور اخیستی. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د هلمند امنیه قومندان پاسوال نبیجان ملاخیل وایي د طالبانو د عیش کچکبورو غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دي چې هم په دولت کې دند لري او هم نظام تخریبوي. کومندان ول کله یې خو د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، لبل خو د کسانو مخنیوي هم مصرف کړی دي چې په دولتي چوکاټ کې دند لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیه کومندان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي. په امنیت کې دوی بقا نسته، په امنیت کې دوی خوشبختي نسته. دوی داسې کسبو کمال نه ده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان رسوي. فلهذا په همدغه سیم منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونه ځانونه باندې ښیي.
کومندان کته هم د چانوم په ډاګه نکړ، خو وی ویل دغه کسانه پیژندلی دی او ډیر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نبیجان ملاخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشیتو کو د کاچکبر لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکانات برابر ول یاد کړل. وی ویل د دې ټولو ستوندو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د غوی سره د یو شمیر عملیات پر مهال مرسته هم کوي. ملاخیل ول د سیواد کاچا ټټه د ګوندیا او کومي اړیکو ترڅنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت لنامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي. کتون کې وای ا کسان چې په نظام کې دخیل دی او د نظام تخریب کوي تر غو ډیر مزیر ته مېږي چې د حکومت په ضد جنگيږي. د سیاسي چارو کارپو سیپودین سنگینوال وای حکومت بد د ډول کسان پنه چکړي او د قانون منګول ته وسپاري.
نظام کې نه نظام تخریب دی، دا څه چې طالبان او تر کچاګورو په نور علوم مزیر خبرې ټول خدای به تشدید شي چې دا کوم دی دا به په دې کې نه خلاص شي چې دا څه دی چې هغه څنګه نظام هر راز باندې نه شي نظام کوم طرف ته دی او دښمنو په دې کوشش کې مخالف شرطونه دا په دې کوشش کې چې دا څه ټول سره خپل توافق ته ورسېږي دا د شخصونو سره دښمن د شکاسو کې نه دښمنو دښمنو سره کلاسي.
د هلمند امنیه کمانډان په داسې حال کې د دولت په ضد د وسلوالو ډلو ترڅنګ د نظام د نن په دولت پسې د یو شمېر کسانو تبلیغ او تخریب یادونه کوي چې په هلمند کې تر بل هر وخت امنیتي حالت خراب دی او هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو لخوا ډلې زبردونه کیږي. کته هم د داعش او طالبان ترمنځ څو ځله د خپل منځین شوتو خبرونو مرکول سوي دي. خو په دې ورستوي کې دولتي چارواکو ویلي دواړه ډلې په ګډه پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي او غواړي یو شمېر ولسوالۍ په خپل ولکه کې راولي. خو د هلمند امنیه کمانډان وایي امنیتي ځواکونه د هر ډول تهدید لپاره آماده دي او نه پرېږدي چې وسلوال تر دې ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي. محمد الیاس طیب، د ازادۍ رادیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ولسمشر اشرف غنی وایي په هیواد کې د نن د نشئی موادو د کرکیلی تولید او مصرف په کړی کې د سیمه ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبریالانو ته وویل چې د نشئی موادو د کرکیلی او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو د ټینګار وکړ چې په دې برخه کې بریالي توپ په سیمه ایز همکاري پورې تړلای دی. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې لتیرې څه باندې ویل سيزر په دې خو د نشئی موادو د کرکیل پر ضد مبارزه پیل شوه، خو د دې مبارزه برعکس د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سیمه هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د وی د نشئی موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدای را منسته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشئی موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات خودل چې د سیمه ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح است.
خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیوړی کولو سره د نشئی موادو د کرکیلې او تولید کچا را کم کړي. ولسمشر غنی د نشئی موادو د کرکیلې د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو خودل چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشئی موادو کرکیلې او تولید د مخکنی کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشئی مواد قاچاقیږي او بیا له هغه ځای د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. خاغلی زابلای وایي چې افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي، اغیز به ډیر ژر څرګند شي.
اته ورته پیشنهاد وکړ چې تاسو په وخت سره غواړی چې په خپل مملک کې آرامي راشي، تاسو خپل سره د افغانستان په طریقه باندې وټړي، مخ خپل مخالفین راځي چې افغانستان ته راشي چې دته د افغانستان طریقه په تاسو باندې عمل ونه شي او هم د افغانستان طریقه څخه تاسو مواد مخدر درنه شي. کچیر دغه مملک په پرستیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښ درجه یې فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې لدی وړاندې هم د یو شمیر سیمه ایزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم نور موضوعاتو ته ورځو. د کندز د کرنې د ریاست چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې پسلو کې شل زیاتوالی راغلی. د دوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالی له کبله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو شمیر کاروانګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي او وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې په 160 افغانۍ دی. دوی زیاتوي چې دوی باید د کرنیزو محصولاتو لپاره خپل سم او مناسب بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. اجمل اریان په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تیر کال په 140000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرن ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد قلایزال د شیرچی امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له یو هکتار ابزمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګ له یو هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکالی حاصلات ښه دي. د ولایت کندز کې حضرت بلال مکې ښه ده چې د دې لپاره چې متواتر بارندگی وو، چون زیات ساحه دلته لال مکه کرل کېږي، حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکالی حاصلات غنم ښه، چې دا د زارینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري، چې فرضاً سکالی دلته میوه‌جات، سبزیجات، خټکیو حاصلات بهشان ښه دي، چې دا ښه دونه ښه عواید لاسته راځي.
فقیری زیاتوی چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره له سره ویشلی وو، چې له امله یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت 2 تنو بزګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصله سکل ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجی کوټ قیمته دی، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر ستونزو سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دی 1600 روپۍ مندي، او بل خوانه کوټ قیمته ده، دوی په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرن ریاست د زراعتي امور امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتار ابي ځمکه او 40,000 هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په فراه ولایت کې سکال د هندوانې حاصلات څو ځلې زیات شوي. مسؤول چارواکي وایي د فراز خیواز د افغانستان نور ولایتو ته د 300,000 ټنه زیات هندوانې صادرې شوې، چې مجموعي قیمت تر 30 میلیون افغانیو اوړي. خو بیا هم د دې ولایت کاروانګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او له دولت غواړي چې د دوی هندوانې بهر ته صادرې کړي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راکوي.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابره ډېر شوي وو او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرهن ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې، چې تر 340,000 ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1,000 هکتاره ځمکه هندوانې کرل شوې وه، چې دا یو غټ اندازه ده، او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا 340,000 ټنه تر رسیدلې، یعنی تقریبا بالاتر تر 300,000 ټنه مو شش کړ. تنها صادرات د هندوانو د لوشتل او نور ولایت
له بلې خوا که څه هم فرای کروندګر خوښ دي چې د هندوانې حاصلات ډېر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیزو محصولاتو ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نه شي ترلاسه کولی.
محمد شفی د ریګي د کلي یو کشاور: هندوانو په باره کې چې زموږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته ښه وه، بازار یې نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې زموږ هندوانې صادر کړي و بل ځایو ته.
مثال مردم فراه بې نهایت به کښت هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر بامون نه و اصلا بازار نداشت.
خود فراه ولایت دکرهنی رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دغه خبره نمنه. دغه په خبره سر کال د ګمرکي تعرفې د لوړوالي له امله افغاني کرنیز محصولاتو په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
خوشبختانه په اساس دولتو د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او پام کاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکي تعرفی ولر تللی وي، او دا یو د اساسي دلایل چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسی او تر نورو کلو زموږ د یقینو بالاتر ګټه ترلاسه کړي.
فراه ولایت پراخ کرنیز زمکی لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیز محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلومات له مخې سږ کال د فراه د کرنیز محصولاتو څخه تر 40 میلیون ډالر زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
له بادغیس ولایت څخه حفیظ په خپل سمس کې لیکلی دي. له قادس ولسوالۍ څخه البته دی لیکي چې زه هیله من یم چې د اختر په ورځو کې به نه کومم چودنه وي، نه به جګړه وي او نه به څوک ووژل شي. نجیب الله مومن د کندهار ولایت د لومړۍ ناحیې څخه لیکي، دلته د مبارک اختر پر رسیدو سره ټول شیان د اختر میوې او نور مواد ډیر ګران شوي. هیله من یم چې غمې وخورئ. محمد ایواز عادل د کندهار څخه لیکي، زما د طالبانو څخه هیله ده چې د اختر په ورځو کې مسلمانان مه ځوروئ، د خدای دپاره افغانان مه قتلوئ. او هیله زیارمل له میدان وردګو څخه لیکي، دلته امنیتي حالت ډیر خراب دی، نو موږ به اختر څنګه په ډاډمنه فضا کې ولمانځو؟ د ازادۍ راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، د وخت د ماسپښین 2:04 دي. د خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو، خو له هغه مخکې جناقه الکوزي ته غوښتل چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه آستانه تیر شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د شیرین تګاب ولسوالۍ سرپرست سید لقمان د دې سیمې سقوط تایید کړ او زیاته کړه چې پرون مازیګر د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړې قطعې سرتیرو له سیمې شاته وکړ او دا مسله د دې سبب شو چې پولیسي سرتیري هم خپل روحیې له لاسه ورکړي او پوسته پرېږدي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله په خوست او کاپیسا ولایتونو کې انتحاري حملې وغندلې او وایي د هغو کسانو په وړاندې به جدي اقدامات وکړي چې په افغانستان کې تروریستي حملې پلانوي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. د ایران رسمي خبري رسنۍ وایي د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان محاکمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې جوړه شي. اروپایي اتحادیه رئیس ډونالد توسک نن اعلان وکړ چې د یورو ساحې مشران له 1200 ساعتونو خبرو وروسته په قاطع اکثریت د یونان لپاره د دریم ځلي مالي ضمانت پور کولو او یورو ساحه کې د دغه هیواد په ساتلو سلا شول. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 3 روسي عسکر مړه شوي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالۍ په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې یوه خونکې وژلې وه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د کابل کندهار پر لویه لاره نن سهار ترافیکي پیښه وشوه چې پکې 28 تنه ژوبل شول. چارواکي وایي ترافیکي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله شوې ده. د ازادۍ راډیو خبریال سید شاه سقیم راپور راکوي.
پیښه نن سهار د کابل کندهار پر لویه لاره په غزنی ښار کې شوې ده چې ټول ټال پکې 28 تنه مسافر ژوبل شوي، خو څوک پکې مړه شوي نه دي. دواړه موټر له کابل څخه کندهار ته روان و. یو یې 303 ډوله او بل هغه 404 ډوله موټر دی. چارواکي وایي پیښه د موټر چلوونکو د بېغورۍ له امله شوې. یو موټر چپه شوی او په بل کې په ګړندۍ ځغاسته کې د ځای پر ځای درېدو له امله مسافر زخمی شوی دی. د غزنی د ترافیکو مدیر محمد الله خان احمدی وایي په غزنی ښار کې د کابل کندهار پر لویه لاره یو دروازه جوړېده او موټر باید له سړک کته شوی او د دروازې په بغل کې تیر شوی وای. خو وایي د لومړي موټر چلوونکي پام نه و، مخه مختللی غورځېدلی او دویم هغه یې د شا له خوا ورپسې ورغلی، خو چپه شوی نه دی. دی وایي په پیښه کې ښځې او ماشومان هم زخمی شوي دي.
ټپیان هم وضعیت ښه و، 28 کسان ټپیان وو، 7 ټپیان وو. هغوی هم وضعیت ښه دي. ټول پاسمان شو، پاس له پاسمانه د شفاخانې نه و رخصت شو. او تلفات لله الحمد فضل د خدای هیڅ نه لرو. او دا نور هم وضعیت انشاءالله ښه و. یو سنجر یو څه وضعیت د خرابو نیوو، هغه بیا د کابل کندهار لویه لاره د هیواد یو له خونړیو لارو څخه ده چې وخت نا وخت اوربند ترافیکي پیښې کیږي. پر دغه لاره تر 200 زیات واړه پلونه وسلوال او الوځولي چې پکې وخت نا وخت موټر شبکیږي، او په دې سربیره د لارې پر سر د طالبانو جګړې، ځانمرګي بریدونه، چاودنې او د موټر چلونکو بې غوري هم د مسافرو ژوند داخلي.
د ازادي راډیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو، او د هم د خبرونه ورستي موضوع چې یو نړیوال موضوع ده، په یمن کې د تشدد په پیښو کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبله کې د پاموړ زیاتوالی راغلی. د سعودي عربستان په مشري سیمه ییز ائتلاف د بشري مرستو د رسولو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند نه دی منلی، او پر حوثي یاغیانو خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړی. رضوان مراد او په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري اژانس تر روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل، او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی، او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي، او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي، یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطن ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو، او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
یو کلی زر غاګونه.
دونکو السلام علیکم، د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې نسیم غوښتل اسلم ووژني، خو قضیه بل ډول سو. نسیم د اسلم په واسطه ووژل سو. اوس راځي واورو چې سکینه او صدیقه چاته پته مدي.
راشه زویا، مخو لاس دی ومنځه چې نورې جامې درکم او په ټول راشي.
ښه مورې، ته لاړه شه، زه درځم.
ښه، زر به راځې.
زمریا، زه لوبې نه کوم، ځم کور ته چې نن پلار جان راځي.
څه مسافر کاکا له بندیخانې څخه نور کور ته راځي؟
هو، د بند موده یې پوره شوه.
عبیده، زما پلار خو نور کور ته نشي راتلی، ستا پلار خو هغه دی اخر راغی.
عبیده، راشه کنه.
زلالم زمره، خیر دې مخافه کیگا. موري جامې می چیرته دي؟
دا ورشه آلته می جامې او بدر ته یې خدي سر دی ومن د چول دی پلاره دی د خیره.
موري شامپو چیرته ده؟
حمل ته ده پټک چکی.
صدیقې، دا ګندنه رښتیا تر خاله کې دی؟ ګندنه په معنا دی خوشاله وخت کې توي یې
خلاص ساکینه.
موري خود به خوشاله وی، زم خوشاله یم، ټول خوشاله دی چې مسافر کاکا می لبند اخلاص شو. دادا دې ورو سر می خدرون پټکا.
دا پروینه څه شو؟ هغه لکه چې هغه د کوټولو جارو سره ورکه شو. څنګه پروینه لوري، جارو دې چې خلاص شو راشه، دا ګندنه در واخله او پریمین دې.
خدای مورې پروینه، دا بهانه دې هم ختمه شو چې خسرګنۍ بده واده غفته.
موری پلوشی ده گوره کنه
زور زن پلار جان می راغه
زر لخته؟ و زر لخته؟ تاس پوهیگی چه خبره شوی؟
نه نه پوهیگو چه خبره شوی گل پری؟
خدا داد راغی او ایله چه مسافر لبنده را خوش شو
خا خا در خبره دی کولا سهر جمیل ممداسی و ویل او ایله چه دی سید سر دی مسافر لی دو تزم
زر لخته؟ کنن درس نویو زب لارشم کورتا چه دیر کار لرم
نازی؟ چه خبره دا چه پقاری؟
ولی پا قاری نازی چه صدر تویلی؟
اهو چه شوی دی نازی؟
آسی زسم نن درست نشم که نازی پسر می درد دی
اوه نه تا یوشی بکین نازی زما اوز پام شو او بخا زمو پام نو نازی کورا چی خفه نشی؟
تاسی زما مخطا زما دخواند قاتل پا آزاده خوشحالی کوی تاسی پایی گی زدای اتیمان دزر پوینو لویاوم
نازی استا خواند خدای و بخی او تا دیم خدای صبر تو اندر کی
همه وقت میچ خواند مر شو کش ریزوی ما دیو کالو و سخه پینز کلان شو دا پاسانه کیگی دا طول دا امده ظالم للا سرابان در آغل
نازی خدای دی اجر ندر کی پر کندی او یتیم دی اللا نظر وی
اللا درات خرازی وی بس
آمین
هم دا بمیده بچو پا برخوا دیر کار مدرلو دی لدیر زده تنگی ندل تر اغلا دسوی مسخت تبا و
ولی دکتر تا نبیایی؟
گل پری زوی ملدیر جڑا زن فتڑه که ویلی دو باید پلار خواه غدل زنده نراغی زما پلار خواه لقبر نرازی
بس کنازی مجارا تا بچی تا خوندی غیرتی مور لری خوار بنشی انشالله
گل آقا ماما مجاره اللہ دی صبر در کی
ولی جانا سوئی رات زوانی مرک خیستا سوئی می
ماما نسیم یواز از ما دا ماما زوئی نو اگا خوز ماما لگرم و
ولی جانا خورای زدنگ وکا
معلم سب گل آقا اللہ تعالی تا صبر وکا
څنګه په مزړه صبر شي مولای صاحب
خدای دې نسیم ته جنتونه نسیم
امين امين
ټول ته معلومه ده چې نسیم نیک صالح الکو
اچاته هم بد نه رسیدلی
الله رب العزت په قران شریف کې فرمایلی دي چې زه به تاسو ته ترجمه وایم اے هاغه کسانو چې ایمان مورا وړي که تاسو ته کوم فاسق خبر راوړي تاسو یې په اړه تحقیق وکړئ اسی نا چو کمی ڈالی تا پنا پوهی که زیان و رسا ہوئی او بیاوروز تا پخپل کار پخیمان شئی
مولای سیب دا نسیم سر همداسی وشوال خلق مخلی دی چی پوشی چی آقا غل دی یو کنا آقا یو واه
او دا باید طول تا پن نوی برد چی همداد دا نسیم اقیده دا دی لامل شوان چی نن زمون سر نشتا تا سو باید دی تا فکر وکی چه ده نسیم ده مرگ لامل چو؟ نسیم ولی مر شو؟ ده دی خبر دو لاملو لمره او اصلی ریخه یماغ جبری وادو او دوهم داو چه ده برگلی خلق ده دلاور خان پا یوه اشاره و غلیدل او پا خپل زری لزان قاضیان جول کرد او مرحوم نسیم اوا او داده نن نسیم ام داستان سو پا کلی که خورو تا اوز پارل شو وای گل آقا غواړی څه ووایې
هو ملا صاحب ای د برکلي اوسیدونکو تاسو پوهیږئ چې ما د خپل زوی جنازه ولې ستاسو کلي ته راوړه او دلته یې ښخوم ها زما زوی ستاسې د کلي خلکو د لاسه تورو خاورو ته لاړه زما د زوی بدبختي له همدې کلي نه شروع شوې وه کله چې مې زوی ته کوژده وکړه هغه خبر شو چې هغه جنۍ په کوژده راضي نه ده ډېر وځورېده او هغه چا چې غوښته هغه یې هم پېژنده
هو والا دا خو ما موریدلی و چه دا غیجی نیم خواه نوا
او بلا گناه مو دا چه زما زوی مو بگناه پس روی نورا تصور که دا دخمنه اور مو پس رکی ور توا چه و او ترگور هم بیاد هم دید لاور زوی استم و رسو دیر بد مو راس رو کرد دیر بد داستاس پا کلی که زما دا زوی کبر با هر شیبه تاسی تا ستاسی گناه در یادوی گندی برد دری وقت نه
برونو مالیم گل آقا اقبل زوی با آقا کلی که خاک که کمو چو وحله رتله او وجله ده دا کاری زکاو که چه تاسو تای برد شی او لورو روجن لاس وقله لاس دعا با او که لاسو نا پورتا کهی الله تعالی دې متوفات جنتونه او کورنۍ ته دې صبر جمیل پنسی
آمین
الله تعالی دې مونږ ټول له هغه اعمال وساتي چې د الله تعالی ناراضایتي او د بنده زیان پکې وي
آمین
واورې ورونو هیڅ بنده له خطا او ګناه نه د اخلاص تاسو هر یو کا متوفات خپل حق ور وبخی دې کار کې به هم ستاسو د دنیا او آخرت ګټوي او هم د متوفا
خلای مو ده خدای دې جنت نو
ورک بخلای دې خدای دې
داسه ما وای شفیقه بنده په یوال نوی خیر دی بس که ما جاره
څنګه و نه جاره داسه پلار په یو بلا کا کر شو او زوی تر هغه په لوی بلا کا کر شو
دای میرا بانه دی اند لا ور لا خو په پتی سور ازو کې لا بنده خلاص شي
او اسلام زوی خو به په زندان کې سپین گیری شي زرمینه
شفیقی خدای ته صبر وکه خیر دی دادی اوس به نعیم هم راشي انت اسلام احوال به راوړي
څه حال به وي یا څنګه به وي زوی مې زرمینې
شفیقی دومره بدې ورځې مه کوه شکر وکړه چې ژوندی دی که نه هغه نسیم خو یې وژلو پسې ورغلی و
اله دروازه ده لکه چې نعیم راغی
هو نعیم دی کوټې ته به راشي ته چېرته وروځې
اسلام دې ولیده
هو رنداری او میلی ده تاسی خوب جالا زانو نستیدی کرد خو خبر در تلارم
خو خبر؟
هو سهرنوال ویل چه بلا افته ده اسلام و جمال محکمه ده
دانو چه که خبر شو مخکی لمخکی اجازه را تا معلومه ده اسلام از وید جار دیشم ده طول منگ خبلا بتاوه کرل
وو رنداری تو ما جالا خبر خو میواو را امکان لری چه پا اسلام هیچ مولشی
اه؟ هو او خدای شکر د سر ټیک راي به می خیرات کم
څنګه په اسلام څه ونشي
درنو اوریدونکو په ډرامه کې د اسلام مور او پلار پر خپل هغه کار پښیمانه دي چې زوی ته د هغه په خوشه کوزده ونه کړه او بل هم دوی د دې لامل شوه چې ګلالۍ هم جبرن نسیم ته ورکړل شي ستاسو په نظر دلته به دا خبره پر ځای نه وي چې وایي پښیماني ګټه نه لري د دې او دې ته ورته موضوعګانو اړوند خپلې کیسې او تجربې راته ووایي
د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د افغانستان په هوایی قواوو کې څومره ښځینه پیلوټانې عملا کار کوي او په هوایی ځواک کې د ښځینه پیلوټانو موجودیت څومره ضروري دی؟ په روانه خپرونه کې د افغانستان د هوایی ځواکونو له ښځینه پیلوټانو سره غږېدلی یو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره مل اوسئ. زه مسعوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، په وروستیو کلونو کې ګڼې میرمنې د پولیسو او اردو لیکو ته لاړې چې له خپلو خلکو او هیواد نه دفاع او ساتنه وکړي. له خاصو قواوو نه نیولې کله کله له مخالفینو سره مخامخ جګړه او په هوایي ځواک کې د ښځو موجودیت د دې نمایندګي کوي چې ښځینه هم لکه د نارینهوو په څیر د دې هیواد په مهمو چارو کې ونډه لري او دوی ته ژمنې دي چې د هیواد له خاورې نه ساتنه او پالنه وکړي. د افغانستان هوایي ځواک په 1940 میلادي کال د امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی، خو ښځینه بیا ډېرې وروسته دې برخې ته راغلي. یعنې له 1450 هجري شمسي کال نه راپدې خوا میرمنې هوایي ځواک ته جذب شوې او دلته یې په کار او فعالیت پیل کړی دی. کلونه وړاندې د افغانستان په هوایي ځواک کې لیلما او لطیفه دوه پیلوټانې خویندې وې چې د پیلوټۍ په برخه کې مسلکي زده کړې کړې وې او مختلفو ولایتو ته یې پروازونه کول. د طالبانو له دورې نه وروسته کله چې میرمنو ته په سیاسي او ټولنیزو موقفونو کې یو ځل بیا د کار کولو اجازه ورکړل شوه، نو یو شمیر میرمنې هوایی ځواک ته راغلې او په کار یې پیل وکړ. اوس د افغانستان په هوایی ځواک کې 6 میرمنې په مختلفو برخو کې کار کوي، خو یوازې 2 میرمنې پکې پیلوټانې دي چې عملا ولایاتو او جنگي ساحو ته پرواز کوي. لومړی بریدمنه صفیه فیروزی چې 4 کاله کېږي په هوایی ځواک کې پیلوټه ده او عملا پرواز کوي، وایي له پیل نه یې له دې مسلک سره مینه نه وه، خو د دې خور سیمې له اردو سره ډېره مینه لرله او دوی هم نشو کولای چې خپله خور یوازې پرېږدي، نو د هغې په خاطر هوایی ځواک ته راغله. خو کله چې ښځینه پیلوټانې ولیدلې نو ډېره خوشحاله شوه او له دې مسلک سره یې خاصه مینه پیدا شوه.
از آن کودکی که علاقه من نبودم، پس
لماشم توب نمیله دی مسلک سر مینه نلرله، خو د خپل خور سیمین په خاطر دی مسلک تراغلم. زه او سیمین په یو سینف کې وو، هغه به تل ویل چې زه پولیسه کېږم. کله چې مو مکتب خلاصو بیا دواړه ولاړو په دارالامان کې د جلب و جذب مرکز ته او په اردو کې شامل سو. وروسته بیا د ملالی کنډک ته ولاړو، شپږ میاشتې مو هلته درس ویل. بیا قوای هوایی ته راغلو. دلته چې راغلم ښځینه پیلوټانې مې ولیدې، نو ډېره خوشحاله سوم او له دې مسلک سره مې خاصه مینه پیدا سوه. له ما نه وروسته بیا نیلوفر او شیما هم راغلې.
بعد از ما بازدیگر نیلوفر جان شد، بعد از نیلوفر جان شیما جان بود.
میرمن صفیه د خپل ورځنیو فعالیتونو په اړه وایي چې کوم کارونه کوي او کوم ساحو ته پرواز کوي.
یولې موظفه مو د می قوایوي انتخاب
هوایي قواو کې زموږ اساسي دنده ده چې وسلې شهیدان، زخمیان او مسافر انتقالوو. موږ ټول امن او ناامن ولایتونو ته سفر کوو، لکه کندهار، هرات، مزار شریف، هلمند، بامیان او ټول هغه ولایتونو ته چې د پرواز امکان وي سفر کوو. موږ په هفته کې 3 ورځې، 2 ورځې، 1 ورځ او کله کله په ورځ کې 2 ځله ولایتونو ته سفر کوو.
از دغه ځای بیایم یک پرواز ضروری باشه پس میریم.
اغلی صفیه د خپل کورنۍ له همکارۍ نه هم یادونه کوي او وایي کله چې هرات ته د تمرین لپاره تللې وه، څواري حمله هم پرې شوې ده، خو دوی مقاومت کړی ده ځکه چې کاري ورته ډېر ارزښت لري.
امی مشوق اصلی مو فامیل ما بود که ما ده
کورنی می دیره تشویقوی ده هغوی لبرکت ننزه پا دی موقف کیم. کلا چه موش پا هرات که زدکری که ولی حالت ایوازی موش دوی انجونی و چلا توزر نارنه و سرمو درس وایه، توزر پا موش حمله وسوا، خو موش هر چه دخپلی وظیفه پا خاطر قبول کرل او کورنی مو هم راسر پا دی برخه که همکاری وی. خواند می هم پیلوت دی دیرم راست راست را کوي او روحیه هم را کوي. زه فکر کوم دا وظیفه چې زه اجرا کوم ډیر خاصه ده. په ټول افغانستان کې موږ 2 نفره ښځینه پیلوټان یو. ټول مو ډیر تشویقوي او خپلوان مو راته ډیر خوشاله دي.
لهونو تشویق مو میکنه کلکشن راسته.
صفیه فیروزی په هوایی ځواک کې د میرمنو لپاره د ښو امکاناتو یادونه هم کوي. وایي زما لوی ارمان دا دی چې په آینده کې د جیر تیاری پیلوټه ووسم.
خانم یک در بخش نظامی کار میکنه.
هغه میرمنی چې په نظامی برخه کې کار کوي ډیر په شو وضعیت کې دي او شمیر هم ورځ په ورځ ډیریږي. په نظامی برخه کې موږ ته ډیر اسانتیاوي دي. مثلا زه خپل هم وظیفه لرم او هم په هوایي پوهنتون کې حقوق لولم. دلته موږ کولای سو هم کار وکړو هم درس وایو. په آینده کې غواړم همدې مسله کې نور هم کامیاب واوسم، نور هم زحمت وباسم او که هوایي ځواکونو ته جنگي تیاری راسي نو زه غواړم چې د جیر تیاری پیلوټ واوسم.
علاقه درم که ما پیلوټ جیت بشم.
صفیه فیروزی د خپل لومړنیو پروازونو کیسه کوي چې ډیره زیاته خوشحاله وه. په نامناسب هوا کې پرواز کوو خو هیڅ نه وېرېده.
لومړی ځل چې مې پرواز کاوه ټولو به ویل چې پرواز یوه ویره لري، خو زه هیڅ نه ډارېدم. کله چې مې پرواز وکړ ډېره خوشحاله وم. ما په اولسم او اتلسم پرواز کې چې استاد هم راسره نه و سلو وکړه. نور یې حتی په نه دیرشم یا څلوېښتم پرواز کې سلو کوي. اوس چې هم کله پرواز کوم هوا ډېره خرابه وي، خو زه ویره نه لرم او په ډاډه زړه پرواز کوم. لومړني تعلیمي پروازونه مې په شینډنډ کې وه او لومړنی لیری پرواز مې په کندهار ولایت کې و چې په هغه ورځ هوا هم ډېره خراب بوه او ما پرواز ترسره کړ.
اونجا زوام خراب بود او ای بعد د اونجا رفتیم انجام دادیم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته یې ده www.azadiradio.com. سیمین فیروزی د صفیه کشرخور په هوایی ځواک کې د برق انجینر او د طیارې د تخنیک په برخه کې کار کوي. دا وایي په هوایی ځواک کې زما اساسي دنده له پرواز نه د مخه د طیارې چې کول دي چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
از ما امتحان گرفت با 13 نفر ما اونجا کامیاب شدیم.
کله چې موږ امتحان وخت دیار لس نفر قوی هوایی ته کامیاب شو، خو موږ زینو هغه معیارونه چې د پیلوټۍ لپاره ټاکل شوي وو پوره نه کړل. نو ما تصمیم ونیوه چې د طیارې تخنیک راشم. اوس هم عملا درس وایم او د برق انجینری مې رشته ده. زما اصلي وظیفه دا ده مخکې له دې نه چې طیاره پرواز وکړي زه باید هغه چک کړم چې عوارض ونه لري او پرواز ته آماده وي.
ته یک پیلوټ وره پرواز کنه.
اغلی سیمین زیاتوی زمک پټولنه کې ځینی خلک داسې فکر کوي چې خزه باید یوازې معلمه وي، خو همداسې چې نارینه او ته په هر برخه کې ضرورت دی همداسې خزو ته هم ضرورت شته.
خزان باید معلم شوه.
په افغانستان کې خلک داسې فکر کوي چې خزه باید معلمه وي او نورې ټولې وظیفې نارینه تر سره کړي، خو داسې نه ده. که یو نارینه معلم، ډاکټر او پیلوټ کېدلی شي او ضرورت وي ورته، ښځې هم کولی شي چې مثلا که کوم ځای کې انفجار وشي او یوه ښځه زخمي شي نو باید یوه ښځه وي چې هغې سره کومک وکړي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیرای په هوایی قواو کې د خزینه پیلوټانو د جلب و جذب لپاره د دې وزارت لخوا د ځینو سهولتونو یادونه کوي.
یک مکتب به نام ملالۍ در مرکز تعلیمی کابل هم ایجاد شده.
موږ په کابل کې د ملالۍ په نوم د خویندو لپاره یو مکتب لرو چې نجونې نظامي زده کړې پکې کوي. په هوایی قواو کې خویندو ته ټول سهولتونه آماده دي او دوی ترې ګټه اخیستلی سي. د هوایی قواو اساسي هدف دا دی چې هغه تیاری چې موږ یې اوس لرو جونې پکې عملا زده کړې کوي، او که په آینده کې موږ نوې تیاری ولرو جونې کولی شي له هغوی نه هم ګټه واخلي او پرواز وکړي.
در تماما انواع تیارات په هوایی ما پالیسی شي ترس کې ونه تعلیم ببینن.
د هوایی ځواک ویان ډګروال محمد بهادر رئیس خیل په وینا دوی په هوایی ځواک کې د شپېتو شاوخوا ښځینه کارکوونکي، پیلوټانې او انجینران لري او دوی هم هغه دنده ترسره کوي چې نارینه افسران یې ترسره کوي.
منګ په هوایی پوس کې د شپېتو تنو نه زیات منګ انجن او خزینه افسران او اداري کارکونکو لرو. ساغه جمله نه منګ پیلوټان لرو، انجینران لرو، چورلاکو او الوتکو په بخش کې د فیکسن یا د دوی د ترمیمات په بخش کې دوی کار کوي او وظایف اجرا کوي. افغانستان په هوایی پوس کې هغه دندې چې نارینه اجرا کوي، نارینه افسران اجرا کوي، خزینه افسران یا جونی هم پی حیل دغه پشانت دند اجرا کوي. موږ په هوایی پوس کې دوه فعال خزینه پیلوټ یا انجونی افسران لرو. دوی پوزی الوتنه کوي چېرته څه وظایف پیدا شو دوی لکه څنګه څه نارینه افسران یا پیلوټان وظایف دند اجرا کوي دوی پر الوتنه کوي. همدغه اکمالات دی اردوی ملی انتقالات دی او تخلیه دی مریضان و زخمیان دی اطرافون و مرکز دی مرکز نوالات کدوی هم دغه سه دنده اجرا کوي.
له خاغلی رئیس خیل نه به دا هم واورو چې نجونې په کومو شرایطو کولای شي هوایی ځواک ته لاړې شي.
هغه نجونې اولکان سه دولسم نه فارغ وي څوارلسم نه فارغ وي دې نه لوړو زده کړې وي او دوی علاقمند دی ولرې سه راشي هوایي پوځ کې دنده اجرا کې یا پیلوټې یا نورو څانګو کې دی دنده اجرا کې دوی حول دغه فراغت د دولسم څوارلسم یا دغه نه لوړ تحصیلات سه کړي وي دغه اتصانات اتلس نه تر پنځه ویشت کاله پورې دوی عمر ولري په دخانیاتو دغه نور مخدره موادو کې دوی اغوشته ونه اوسېږي تابعیت د افغانستان ولري خد په انګلیسي ژبه کې ښه مهارت ولري دوی هوایی پوځ د اطرافو کې د جلبجاز نمندګیګانو ته د لاړ سي او په مرکز کې په قمندانۍ عمومي د جلبجاز ته مراجعه وکړي هلته فرمې ورکول کیږي د ټاکلي امتحان وروسته دوی بیا هوایی پوهنتون ته جذب او خپل درسو باندې شروع کوي.
د گزارش په جوړولو کې مو غوښتل د هوایی ځواک له بلې تکړه پیلوټې نیلوفر رحماني سره چې سمود مخکې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړوري پیلوټې جایزه ترلاسه کړې وه هم خبرې وکړو، خو دا چې نوموړي په رسمي سفر تللې وه بریالي نه شو. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس بارم خاد اوسئ.